یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د ماسپښین 12 بجې شوې. ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یونیسیار مشر افلیپو ګراندی د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله. نن د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري سازمان چې افغانستان څارونکي غړی دی دوه ورځنۍ سرمشریزه پرانیستل کېږي. د شانګهای د سازمان ډېر غړي د افغانستان ګاونډیان دي. اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وتلي او طالبان واکمن شوي، دوی څومره کولی شي د افغانستان له امنیت او ثبات سره مرسته وکړي؟
که افغانستان آرام وي دوی به هم آرام وي، بزنس او تجارت به هم د افغانستان تاریخ سم روان وي، او که نه وي آرامه نو دوی به موږ سره ناکام وي.
په دې اړه مو د حقوقي او سیاسي چارو له یو کتونکي سره مرکه کړې. د طالبانو حکومت په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان ډیپلوماټانو ته ویلي چې خپل کارونه ته دوام ورکړي. په کندوز کې بڼوال او کروندګر وایي سکال دې ولایت د انګورو او نور تازه میوو حاصلات زیات شوي، خو نرخ ډیر ټیټ دی.
کندوز سره لاره خوشي د کابل پاکستان ته هند پورې د نرخ نسته. اوس حسین فیلن 2.5 سو دی.
ولوم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل اند خبرونه چمتو کړی دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پرسیال ملا عبدالغنی برادر له څو ورځنی غیابت وروسته یو ویډیو کې راڅرګند شو او خپل منځي اختلافات یې رد کړل. طالبانو په یو لیک کې له افغانستان نه غوښتي چې د افغانستان د هوایي چلند دوه شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي، او د پاکستان صدر اعظم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر له څو ورځنی غیابت وروسته یو ویډیو کې راڅرګند شو او خپل منځي اختلافات یې په کلکه رد کړل. برادر له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې چې تیره شپه خبره شو ویلي تیرو څو ورځو کې په سفر بوخت او رسنیو ته هم لاسرسی نه درلود.
زه الحمدلله جوړ او روغ یم، او بل خبره دا چې رسنۍ وایي چې خپل منځي اختلافات لري دا بالکل هم هیڅ حقیقت نه لري. موږ په خپل منځ کې ډېر شفقت او ترحم لرو چې حتی په یو فامیل کې به هم داسې شفقت او ترحم نه وي.
له دې وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ګوندې ملا عبدالغنی برادر له مشرتابه سره خپله منځنۍ شخړه کې ټپي شوی او ټولنیزو رسنیو کې آن د مرګ اوازې هم خپرې شوې وي. دا شکونه وروسته له هغې زیات شول چې تېره یکشنبه کابل ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر مهال ښاغلی برادر پارک کې ونه لیدل شو. برادر اوس ویلي که د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له سفر خبر وای د خپل پلان شوی سفر لغوه کړی وای، خو نوموړی نه دي ویلي چې د کوم ځای په سفر وتلی دی. طالبانو حکومت په یو لیک کې له پاکستان نه غوښتي چې د افغانستان د هوایي چلند دوه شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي. په دې لیک کې چې د افغانستان د هوایي چلند ادارې اسلام آباد ته لیږلی دی، پکې د اریانا او کامیر هوایي شرکتونو د الوتنو د اجازې غوښتنه شوې ده. د افغانستان د هوایي چلند د ادارې ویان سیف الله پرون وویل د کابل هوایي ډګر اوس الوتنو ته چمتو دی او افغانان کولی شي چې نړۍ نورو هیوادونو ته له دې هوایي ډګره سفر وکړي. پاکستان چې روانه اونۍ کابل ته یوه چارتر تجارتي الوتکه استولې وه، تر اوسه د افغان چارواکو د دې غوښتنې ځواب نه دی ویلی. دا ګیس لا پنلسمه تر دې شمې چې د کابل هوایي ډګر د بهرنیو او افغانانو د استلو چارو دوام وکړ، دا ډګر سخت زیانمن شو. د پاکستان صدر اعظم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. عمران خان سی ان ان تلویزیون ته پرون په اسلام آباد کې وویل چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي، که چیرته دوی اوس د یو ټول شموله حکومت لپاره کار وکړي، ټولې ډلې پکې شاملې کړي، په افغانستان کې بل څلوېښت کلونو وروسته سوله وي. د ده په وینا که داسې ونشي دا هغه څه دي چې پاکستان ورته اندېښمن دی او په افغانستان کې د ګډوډۍ اټکل کوي. د اگست له 15 سمه راوروسته چې طالبانو کابل نیولې دا د پاکستان د صدر اعظم لمړنۍ مرکه ده چې لیوی نړیوالی رسنۍ سره کوي. عمران خان سی ان ان ته ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارو اټکل کوي چې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته به هلته کورنۍ جګړه پیل شي خو داسې ونه شوه. نو اوس باید د طالبانو حکومت ته وخت ورکړل شي چې یو قانوني حکومت رامنځته کړي او خپلې ژمنې عملي کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي د دوی ځواکونو په افریقا کې د اسلامي دولت ډلې یادایش مشر وشلی دی. ماکرون پرون ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه د داعش وژل شوي مشر عدنان ابو ولید السهراوي یاد کړی دی. د ویلي دي دا د افریقا په ساحل سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې یوه لویه بریا ده. د فرانسې ولسمشر نه دي ویلي چې د داعش دا مشر څه وخت او څه ډول وژل شوی دی. او د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په کابینه کې د بدلونونو په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د عدلي وزیر ټاکلې. له څو میاشتو راهیسې پر جانسن انتقادونه کېدل او د پرون نوې پریکړې وکړې. پر ډومینیک راب وروسته تر دې نیوکې وشوې چې کله طالبانو کابل ونیوه دی د یونان د کریت ټاپو کې په سیاحت بوختو. د سوداګرۍ وزیر لیز ټرس د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومول شوې ده. د برتانیا په کابینه کې د کورنیو او پوهنې د وزیرانو د بدلون په ګډون یو شمېر نور تغییرات هم راغلي دي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کوم مو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د مخکخو خزو ځانګړي خبرونه مهيره وي خو راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایس سی آر مشر فلیپو ګراند د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله. ګراند چې د یو پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللی ویلي چې په دې هیواد کې د بې ځایه شویو په ګډون د میلیونونو کسانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري. نور په دې رپورټ کې
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري مرستو د بهیر د پڅکېدو په صورت کې د بشري ناورین خبر ورکړی. د دغه سازمان د یو ان ایچ سی آر مشر فلیپ پوګراند افغانستان ته له درې ورځني سفر وروسته افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کړې. ملګرو ملتونو د یو ان ایچ سی آر مشر له قوله په یو راپور کې ویلي چې افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې طالبان باید په افغانستان کې د بشرپاله بنسټونو مال او ځان خوندي کړي. له بلې خوا بیا ښاغلی ګراندی په خپل ټویټر لیکلی چې په تیرو درې ورځو کې په افغانستان کې لګڼو طالب چارواکو سره لیدلی او په نورو مهمو مسایلو ورسره خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو دغه پلاوی د رواني میلادي میاشتې په 14مه نیټه کابل ته د روانو حالاتو د کتنې په مخ راغلی و. طالبان هم د ملګرو ملتونو د غندښنې پر ځای بولي او وایي چې نړۍ باید له افغانستان سره مرستې وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیټې وغړي بلال کریمی نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو اندېښنه پر ځای ده او نړیوال باید له افغانانو سره مرستې وکړي. د هغه په خبره په افغانستان کې د جګړې ټغر وس ټول شوی او هیڅ چاته د سر زیان نشته. افغانستان ته د یو شمېر هیوادونو بشري مرستې هغه مهال مخ په زیاتېدو شوې چې میاشت وړاندې طالبانو د کابل په ګډون ټول افغانستان ونیوه. دغه بدلون سره امریکا خپل حضور په افغانستان کې پای ته ورسوه او ټولو بشري بنسټونو دلته په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. لبل خو بیا درامسته شوی بدلون لامل زیات شمیر افغانان له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ شول. ان تر دې چې ځینې د خپل مالونو د پلورل لپاره هم اقدام وکړ. خو له دې ټولو چارو سره بیا نړیوالو د جنیوا په ناسته کې چروانه ونی تر سره شو له افغانستان سره د شاوخه یو میلیارډ ډالر د مرستې اعلان وکړ.
د ورځ نن به د شانګهای د همکاریو د سازمان د سرمشریزې د اجنډا یو مهم ټکی هم افغانستان وي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکاری د سازمان چې افغانستان څارونکي غړی دی دوه ورځنۍ سرمشریزه نن پرانستل کېږي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان حکومت ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې خو ډېر بحثونه به په افغانستان متمرکز وي. په دې اړه مې د حقوقي او سیاسي چارو له پوه ډیر صافي سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې د شانګهای د سازمان ډیر غړي د افغانستان ګاونډیان دي. اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او طالبان واکمن شوي دوی څومره کولی شي چې د افغانستان له امنیت او ثبات سره مرسته وکړي؟
خبره خدا ده چې د شانګهای غړي هیوادونه لکه څنګه چې تاسو فرمایل ګاونډیان د افغانستان دي او دوی ته خو بد موږ افغانستان دی ته یا ګټه یا تاوان رسیږي، او که افغانستان آرام وي دوی به هم آرام وي، بزنس و تجارت به هم د افغانستان تاریخ سم روان وي، او که نه یې آرامه نو دوی به موږ سره ناکام وي. که دوی کینی که ولو د افغانستان نه ګټ یو نماینده یې باید که رای حق نه وای ورکړی خیر دی، مگر د طالبانو نماینده یې باید غوښتی وای چې ناست وای اورېدلي زده کړي وای چې دوی مشکلات څه شی دي، او د ګاونډیان دوی په مشکلاتو څرنګه غږېږي. دا هم دوی ته یو درس و دا کار دی باید کړی وای چې دا یې نه دی کړی، آینده کې هم باید دوی و فکر کومه چې د افغانستان د په رسمیت پېژندلو په مورد کې د طالبانو د رژیم دوی ډېر رول ادا کولی شي په اقتصادي حالت کې، په تجارتي پروګرامو کې دې کې ډېر مرسته کولی شي، او د افغانستان تقریبا اقتصادي مشکلات همدغه هېوادونه دي شاوخوا چې زموږ واقع دي دوی حلولی شي موږ ته، او امنیت هم افغانستان کې که دوی وغواړي خرابې کې خرابولی شي مداخلاتو د لاسه، او که مداخله نه کوي غیر معقوله او مرسته نه کوي نو بیا کېدلی شي چې مشکلات طالبانو رژیم ته ایجاد کړي.
د امریکا په ګډون اکثر لویدیز هیوادونو ویلي چې دوی دې ته منتظر دي، د البته د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو په برخه کې چې دوی عملا څه کوي، او وروسته غواړي چې دوی ویلي یو ګډ دریز دغه نوي حکومت په وړاندې باندې نیسي. څه فکر کوي چې د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هیوادونه به هم د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه په دې سرمشیزو کې بحث وکړي، او دوی به هم فکر کوي چې یو ګډ دریز غوره کوي، او که به هر یو جلا د طالبانو د حکومت په وړاندې خپله پالیسي تعقیبوي؟
زه فکر کوم چې دا هیوادونه به پیروان د غربي هیوادو د امریکا او د اروپا نه وي، او دوی به هر یو خپله ګټه اقتصادي هم سنجوي، سیاسي هم سنجوي، او د هغې په بنیاد به طالبانو سره لاس ورکوي. خصوصا چې موږ او تاسې واورېدل چې چین وویلې چې هر ډول مرسته زه د طالبانو رژیم سره کوم، او د مسو کان پروګرام فورا شروع کوم په مجرد دی چې امنیت راشي. نو دا هیوادونه لکه روسیا، لکه چین، لکه ایران، لکه پاکستان، حتی هند چې لږ زره کلرې واقع دی په همدې سیمه کې واقع دی، او ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، غیر ترکمنستان نه چې بېطرفه غوندې هیواد دی ځان ساتلی، نور دا ټول د ماسکو سره هم پیروي کوي، او چین د ټولو نه مستقر دی. هر یو باید جدا جدا خپل تصمیم نیسي، او که تصمیم نیسي نو په خپل ګروپ او شانګهای کنفرانس کې به نیسي. د غربي اروپا او د اروپا او د امریکا نه به جلا تصمیمونه ایي. زه فکر کوم چې همدا
یوه بله پوښتنه هغه ده چې مخکې چې په افغانستان کې لویدیز پلاوی حکومت په واک کې و، ډېرو دغسې سازمانونو کې د افغانستان غړیتوب هم مشورې ته اړتیا درلوده چې د افغانستان د پخوانیو حکومتونو مشران باید له خپلو لویدیز پلو چې په راس کې امریکا و باید هغوی سره مشوره وکړي چې د یوه نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي یا د سیمه ییز سازمان. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې افغانستان څو کلونه کېږي چې څارونکی غړی دی. ایران غواړي چې له څارونکي غړي څخه د دې سازمان دایمي غړی شي. اوس چې په افغانستان کې دغه تغییرات راغلي دي، څه فکر کوئ چې آیا د افغانستان د غړیتوب چانس اوس په دې سازمان کې دایمي غړیتوب زیات شوی دی؟
زه فکر کوم چې دولت ډېر زر به دا نتیجه ورنه کړي، ولې چې تر اوسه پورې د طالبانو د رژیم دایمي حکومت نه دی معلوم، دوی پروګرام نه دی معلوم، دوی معلوم نه دی چې اساسي قانون جوړوي، او که هماغه قانون د شریعت دی هغه ته تشیعاتو تطابق ورکوي خپل د محیط سره. نو دنیا هم همدې ته منتظره ده چې دوی نه واوري، بیا پس له هغې تماس ونیسي چې په رسمیت یې پېژنو که نه پېژنو. او دا هېوادونه د شانګهای غړي هم تر څو چې رژیم په افغانستان کې په رسمیت نه وي پېژندل شوی، د دنیا د خوا حتی ملګرو ملتو سازمان کې غړیتوب نه یې حاصل کړی، فکر نه کوم چې دوی په مشاهد او یا دایمي غړیتوب باندې په شانګهای کنفرانس کې ور ورته خلاص.
د حقوقي او سیاسي چارو په ودیر صافی و چې د شانګهای د همکاري د سازمان د سرمشریز په اړه خپل نظر سره شریکاو، دا چې د شانګهای د همکاري سازمان غړي چې په افغانستان کې د نوي بدلونونو سره پرانستل کیږي، دغه هیوادونه به څومره وکول شي چې د افغانستان امنیت او ثبات سره مرسته وکړي؟
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید وی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې ونیس پروګرام کې چې په ژوندۍ بڼه خپریږي، د طالبانو د حکومت قانوني مشروعیت مسله څېړو. د هغه حکومت چې له پیلې تقریبا یوه میاشت اوزي، د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړئ او خپل نظر او پوښتنه مطرح کړئ. خو اوس پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکو د بهرنیو موسسو له استازو سره په ناسته کې ټینګار وکړ چې ژر تر ژره دې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي. دغه وزارت نن په یو بیان کې ویل د کرنې کمیسیون غړیو او بهرنیو موسسو استازو ترمنځ یوه ناسته شوې او چارې به نورمال حالت ته وګرځي. په یاد غونډه کې د یاد وزارت له پرختی پروژو او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې FAO استازو ګډون درلود او ډاډ ورکړ چې د کرنې اوبو لګولو په برخه کې به خپل چاره د تیر په سیر پرته پایل او لانو رحم ورته پاملرنه زیاته کړي. د یادونې د چا دی یاد وزارت ډیری پرختی پروژې د نړیوال بانک او آسی پرختی بانک لخوا تمویلیږي چې د کرنې وزارت سره په ویلابلو برخو کې له هغې ډلې د اصلاح شویو تخمونو، د درملو، وچو او لمدو میوو، اصلاح شویو نیالګیو او بزګرانو ته د دوا شیندلو ماشینونو او نورو برخو کې فعالیت لري. دغه ادارو د طالبانو له واکمنۍ سره خپل فعالیتونه درولي وو، خو اوس د بیرته پیلېدو خبر ورکړي. د افغانستان بانک وایي چې د پخواني حکومت له چارواکو ترلاسه شوي نغدي پیسې دغه بانک ته سپارل شوي. د افغانستان بانک له لورې په یوه خپره شوې اعلامیه کې د دغو پیسو اندازه څه باندې 12 میلیونه ډالره ښودل شوي. د افغانستان بانک په اعلامیه کې چې پر خپل فیسبوک پاڼې خپره کړې ویلي چې دغه پیسې د افغانستان د پخواني حکومت د لومړي مرستیال امرالله صالح او یو شمېر نورو چارواکو له هستوګنځایونو ترلاسه شوي او د طالبانو د مسؤلینو لخوا دغه بانک ته تحویل شوي. د افغانستان بانک د دغه ورسپارل شویو پیسو مجموعی اندازه 2,385,226 امریکایي ډالر ښودلی، خو ښاغلي صالح تروسه د دغه ادعا په اړه رسمي څه نه دی ویلي. د افغانستان د پخواني حکومت تر نسکورېدو وروسته د افغانستان بانک ټوله شتمنۍ په بهر کې کنګل ده. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري کړکېچ له رامنځته کېدو څخه اندېښنه ښودلې ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 30 پوله، یو یورو 99 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1030 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1500 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري. په بهرنیو هیوادو کې د افغانستان د ډیپلوماټانو برخلیک څرګند دی. طالبانو له دوی غوښتي چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي، خو یو شمېر ډیپلوماټان وایي چې دوی نه پوهیږي چې څه وکړي او څرنګه کار وکړي. دغه موضوع د زما همکار احمد شیبه تعقیب کړی په سټډیو کې دی. شیبه سره مهرباني.
مننه نوري صاحب. وخت د طالبانو د ناڅاپي بیا رسیدو له امله له افغانستانه بهر افغان ډیپلوماټان له یو ډول بې برخلیک حالت سره مخامخ شوي دي. روټرز اژانس لیکي د طالبان وسلوال تحریک چې د اګست 19 په کابل کې د لویدیځ پلو حکومت ځای ونیو، له ټولو ډیپلوماټانو غوښتي دي چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سیشن بی پروس په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې په بهر کې ټولو سفارتونو ته یو پیغام استولی دی چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. شاخلی متقی دغه ډیپلوماټان مخاطب کړل او ویل چې افغانستان پر دوی ډیره پانګونه کړې ده او دوی د افغانستان خلک دي. بل لور ته د کاناډا، جرمني او جاپان په شمول د اتو سفارتونو ډیپلوماټانو رویټرز اټرانس ته په دې شرط چونمونه بینه افشا کی شوې لیدي چې دوی نه هیلې دي نه پوهیږي چې څه وکړي. په برلین کې یو ډیپلوماټ دی اټرانس ته وویل، زما همکاران دلته او په ډیرو نورو هیوادو کې کوربه هیوادو ته دا عذر کوي چې دوی د کډوالو په توګه ومني. دی ډیپلوماټ ویلی دی چې دای نه غواړي چې نومې واخیستل شي، ځکه چې دای دا ویره لري چې د میرمنې او څلورو لوڼو ته چې په کابل کې دی څه ستونزه پیدا نه شي. دی ډیپلوماټ زیاته کړه چې دای غواړي په کابل کې د خپل لوی کور په ګډون هر څه وپلوري او هر څه له صفره پیل کړي. د نړیوالو اړیکو متخصص افضل اشرف وایي، په بهر کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت بې برخلیک ښکاري، ځکه چې نورو هیوادونو پریکړه نه ده کړې چې طالبان به په رسمیت پیژني. شغلی اشرف زیاته کړه چې دا سفارتونه نه پوهیږي چې څه وکړي او د کوم حکومت استازیتوب وکړي، همدارس دوی مشخصه تګلاره نه لري. د افضل اشرف په باور د سفارتونو غړي شای په نورو هیوادو کې خپل امنیت ته د اندېښنو په خاطر د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. طالبانو چې په خپل لومړی واکمنۍ کې له 1996 تر 2000 لومړي کال پورې سخت اصول وضع کړي وو، دا پلاژمنه کړې ده چې دوی به نرم دریځ خپلوي. خو راپورونه وایي چې طالبانو په افغانستان کې د پخوانیو چارواکو د کورونو پلټنې پیل کړي دي. د افغان ډیپلوماټانو یوې ډلې په یوه ګډ بیان کې پرون وویل له نړیوالو وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
مننه شیبر صاحب، بیا هم په لموضوع ډیری لرنزو. د طالبانو له واکمنۍ رئیس د دولتي ادارو کارکونکو وایي چې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې یو میاشت تیریږي، خو د یو شمېر ملکي ادارو کارکونکو له څو میاشتو رئیس خپلې تنخواوې نه دي اخیستې. نور په دې رپورټ کې
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملکي ادارو د ستونزو په باب چې وایي تنخواوې نه دي ورکړل شوی، راپور خپرېدو ته چمتو ده.
د دولتي د روزنې کارکونکو وایي په داسې حال کې چې د سومبلې میاشت پای ته رسیدو کې ده، دا سب د میاشتې تنخواګانې لا هم نه دي اخیستې. د وی دولتي ادارې کارکونکو مصطفی وایي د تنخواګانو ځنډیدو اقتصادي ستونزې سو برابر ډېرې کړې دي. مصطفی زادي راډیو ته وویل د کور د خرڅ د پوره کولو لپاره اړ شو چې د کور کالي وپلوري.
د دولت کارکونکو یم تقریبا دوه میاشتې وروره چې ماش نیولې نه یو. د کور کې ډېر مشکلات لرو، کور کرایې ده او کاروبار هم نشته. کرایه د کور پاتې دي تقریبا دوه میاشتې پاتې ده او کور والا مار ورځ زادي راته وایي وروره د خپل کرایه راکه چې کنه چې کوجرو بس ځغ زین لاړسه.
د طالبانو و غختل چې د دولت د کارکونکو د تنخواګانو ورکړې ته اقدام وکړي چې اقتصادي ستونزې هوارې شي. د کابل ښار د یو خونځي خونکي حمیده هم ورته ستونزې لري.
زه یو خونکي يم، دوه میاشتې کېږي چې ماش مې نه دی اخیستې. زه د خپل کور سرپرست یم، نو رایه دم نه لرو. د کور کرایه هم دوه میاشتې پاتې دي. زه د امارت اسلامي نه غواړم چې زموږ ماشونه حواله کړي تر څو زموږ ستونزې حل شي.
یوازې مصطفی او حمیده نه دي چې د تنخواګانو د ځنډ له امله له ستونزو سره مخ دي، بلکې د دولت ډېری کارکوونکي تنخواګانو ته سترګې په لارې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو یوه میاشت تیریږي، خو د دولتي ادارو د کارکوونکو تنخواګانې تر اوسه پاتې دي. دوی د اسد د میاشتې تنخواګانې نه دي اخیستې او د شنبلې میاشت پرې هم ورواغوښته. د مالیې د وزارت مسؤلینو تیر اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مالیې او اقتصادي کمیسیون د پوهنې لوړ زده کړو مالیې عامې روغتیا او کرنې وزارتونو د کارکونکو د تنخواګانو د ورکړې په اړه کابل بانک ته مکتوب استولی دی. دغه وزارت ویلي یاد وزارتونه په لومړیتوب کې دي او د نورو ادارو د کارکونکو د تنخواګانو په ورکولو هم کار روان دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د مالیې وزارت د مسؤلینو نظر ولري، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. طالبانو یوه میاشت مخکې د اسد په 23مه کابل ونیو او د دولت کارکونکو ته ډاډ ورکړ چې تنخواګانې به یې ورکړي، خو اوس لیدل کېږي چې دا کار تر اوسه عملي شوی نه دی.
په کندوز کې کروندګر او بڼوال وایي سکال د دې ولایت د انګورو او نورو تازه میوو حاصلات زیات شوي او لامل هم ښه هوا بولي، خو له بلې خوا شکایت کوي چې نرخونه ډیر ټیټ شوي دي. دوی د طالبانو له نوې واکمنۍ څخه غواړي چې میوو ته په کور دننه او بهر مارکیټ پیدا کړي. نور په دې راپور کې
په کندز کې یو شمیر بڼوال وایي چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د تازه میوو د حاصلاتو کچه لوړه شوې ده، خو د سړو خونه او مارکیټ نشتوالی د خپلو محصولاتو لپاره لویه ستونزه بولي. کندز د انګور او نورو میوو زیات باغونه لري او د هیواد د میوو د محصولاتو ډیره برخه تولیدوي. د دغه ولایت خانابات ولسوالۍ اړوند د مسزویو سیمې یو بڼوال ګلاغا مسزی د پنجشنبې په ورځ د وږې په 15مه ازادۍ روډې ته وویل چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د حاصلاتو کچه لوړه شوې ده، خو بازار نه لري.
دا موسم کال ښه و، لږ ذره یخ نه و، دا باران کال دونه نه و. د دغه لپاره دا ګرمي ور باندې، دا ګرمي کې تاسو خوشاله خوندو سره چې لاره خوشي دا کابل پاکستان ته هند پورې داسې نرخ نسته. اوس حسین فیلن دوه نیم سوه دي، دوه نیم سوه دوه سوه شپېته د خانو کې، او دغه کلی زغ دي درې سوه پورې، درې نیم سوه درې سوه دغسې ور.
50 کلونه عظیم الله د کندز د امام صاحب ولسوالۍ له بڼوالانو څخه دی. نوموړی وایي د مارکیټ او سړو خونو نشتوالي له کبله خپل حاصلات په ارزانه بیه بازار ته وړاندې کوي.
دا میوه ځي نور ولایت ته هم ځي، خو دا مارکیټ لږ زره په دې وختو کې لږ زره ضعیفه ده. نو زمونږ هیله دا ده چې په شرایط نور هم ښه شي او د دې مارکیټ نور هم ښه شي، نو د حاقین په دې کې تشویقیږي.
د کندز ښار اړوند چل مزار سیمې یو بڼوال محمد الله ابراهیم خیل هم ورته اندېښنه لري او وایي په 15 ځمکه کې ډول ډول د میوو ونې ښی دي او سږ کال میوې هم ډېرې نیولې دي.
ګورو که په صورت عموم سره میوجات ښه میوجات، خو متاسفانه چې مارکیټ نشته ده، مارکیټ کې هېڅ بیه نه لري، بیه نشته ده. او نه نور ولایتو ته ځي، بیه ډېره زیاته ټیټه ده، او دهقان ته دغه یو غټ لوی مشکل ده چې ځمکې بندې کړي دي.
په کندز کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي دوی کوښښ کوي چې د بڼوالو او کروندګرو د میوو او نورو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي. د نوموړي ادارې رئیس مولوي امان الله وایي
دغه د کندز میوې خټکي خصوصا او هندوانې بیخي زیات ولایتو ته ځي، مثلا خوست ته ځي، کابل ته ځي، پکتیا ته ځي، لازم دلته د میوو تجاران راځي، دلته خپله سرمایه گزاری کوي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، او د خپل د ژوندانه لومړنۍ اړتیاوې او عواید له همدې درکه پوره کوي.
ستاسو له پیغامونو
بلی السلام علیکم. یو تن مایب دی، مایبینو رئیس په توګه باندې ټول مایبین در بدره دی. دای مایبینو مش اسلامی امارات موږ ډېره هیله کوو، امنیت خو یې راوستی. موږ ولا ښځې طلاق راکوي، موږ ته ماشم نسته، چاندم څوک نه راکوي، اقتصاد ضعیفه ده. ولا که په کور کښې راوړو لرو، لا چای لرو، لا یو شی لرو، که دایم څوک نه راکوي. باید چې دا د اسلامي امارات لاس ته څه پیسې ورغلي دي، هغه باید اول مایبینو ته معاش ورکړي. کابل بانک کښې او په میوند بانک کښې مایبینو کارتونه جوړ کړي دي. یو مایب نه ده، زراو کروړاو دي. اسلامي امارات نه ازادۍ راډیو نه ډېره مننه چې موږ غریبانو هغه نشر کوي. خبرې
زه ایوب ایوبی ما د ننګرهار ولایت څخه د مرسته کوونکو ادارو څخه مې غوښتنه ده چې په افغانستان کښې اول د هغو خلکو سره مرسته وکړي چې په جګړو کښې د بدن غړي د لاسه ورکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه دغه پیغام له جلال آباد نه تاسو ته ریاض پرېږدم. شل کال خپل ملت ووازو. او بله خبر دا ده، اسلامي حکومت خو حضرت عمر چاپ کاوه ټوله شپه به ګرځېد. دا څخل اسلامي حکومت د سلې ولګې دوی دا ملت وژني. او وسلام په احترام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ده بله دغه د ایران پروګرام چې دغه د افغانانو سره جبر کوي د وټاکو یې باسي، دغه د مونږ د مجاهدینو څخه ډېر هیله ده چې دغه به خاص وکړي. نو دغه خبره دې په راډیو کښې نشر شي چې دغه د ایران د رئیس جمهور سره باید چې نو دغه حساب وشي چې ولې د افغانانو سره دا جبر کوي. السلام علیکم. د
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د مخکخو خزو اونیزه خبرونه مهیروي. خو اوس به اجمل انتوار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.